سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په لاندو خبرونو باندې وکړم د افغانستان په لویدیز کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قلي اردو 15 پرسونل وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په خپل ټوټر باندې دغه خبره تایید کړې ده. الفاروق قلي اردو په هرات کې د خو د بریټ دقیق ځای د دفاع وزارت په بیان کې نه دی راغلی. د بیان له مخې بریټ نن سهار د ناپیژاند وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قلي اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډوله موټر باندې شوی دی. الفاروق قلي اردو په هرات کې میشته. د افغانستان د څو لویدیځو ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو یوه لویه پوځي اډه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي افغان میرمن یو نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوي دي. ښاغلی بنټ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته په یو خبري کنفرانس کې دغه خبره وکړه. هغه وویل نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نشي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه استفاده کوي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ. په شلو اوورونو کې 215 منډې وکړې. د بنگلاديش ټول ټیم په 101 منډو وسوځید. د جنوبي افریقا لوبغاړي ریلی روسو سلیزو وهاله او کوینټن ډیکاک څه باندې 60 منډې جوړې کړې. د نن په دویمه لوبه کې هند له هالند لوبه وګټله. د هند ټیم هالندي لوبغاړو ته 180 منډو هدف ورکړ. هالند په ټاکلو اوورونو کې یوازې 123 منډې جوړې کړې شوې. دامګړی پاکستان له زیمبابوې سره لوبه روانه کړې. سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه وکړي. آیرلند خپله لومړۍ لوبه له انګلستان ګټلې خو افغانستان بیا پرې بایللې ده. او شپږ سوه شپېته تنه افغان کډوال پرون کاناډا ته ورسېدل. د افغانان له تاجکستان او پاکستانه په دوو پروازونو کې د تورنټو او ایډمنټون هوایي ډګرونو ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر تازه ورغلو افغانانو ته ښه راغلاست ویلی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې د لږ تر لږه 40,000 افغانانو د ورغوښتلو او هلته د میشتولو هوډ لري. شان فریزر په خپل ټوټر باندې په یو بیان کې ویلي د افغانانو د بیا میشتولو پروګرام کال ته بشپړوي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر په خبره له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 3500 افغان کډوال کاناډا ته رسیدلي او په خوندیتوب هلته هستوګن شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولای. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې.
فرست اف اول is the huge
خوځونجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بیساره وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ویلي د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو پسې بی بنیاد او دروغ خبرې کول انتهایی نامناسب کار دی. په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د البته مرکب ولرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمد زای وایي له آیرلند سره لوبه ورته مهمه ده.
سبانه میچ به ډیر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنې د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټ فاینل مرحلې ته به بیا داخلي.
او په پکتیا کې بزګرو ته اصلاح شوی غنم ویشل شوې دي.
دا یو بوجي ستاسو کاری تاسو ته به ان شاء الله یو نیم سال یو څلور شپې ته من حاصل کړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې حس کوي چې لنډیوالو هیر شوي. ښاغلی بنټ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې تر خبرو او راپور ورکولو وروسته دغه څرګندونې په کانفرنس کې کړي. هغه ویلي نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نشي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنی چار وزارت مخکې په یو اعلامیه کې ویلي و چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو ځینې څېړونکو باندې هم د هغوی پر تګلارو نیوکه شوې وه. جزئیات له فریدې سیال اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنۍ شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرنس ته ویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ هېرې شوې دي. خغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بې ساری وي. په بله معنا چې دا شاتک د 1990 کلونو هم لوی شاتک دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تیرو شلو کلونو کې وشوي له شاتک سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتک دی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکي او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. ښاغلی بینټ وویل د خبره سم ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د په خبره افغانان یو وار بیا د طالبانو
There's been huge clampdowns on media.
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او له مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نه کړو چې دا هېواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښي ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
کته هم د طالبانو د حکومت وایندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنی ځواب نکړي، خو چې هرشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څړونکو بنسټونو په تګلار نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلی وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هېواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
په افغانستان کې د خصوصي پانتونو ټولنه وایي سکهال خصوصي پانتونونو ته د محصلینو د جذب په برخه کې 50% کمواله راغلی او دغه پانتونونه له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د خصوصي پانتونونو د ټولنې د عامه اړیکو مسول کریم ناصری نن ازادي رادیو ته ویل کې وضعیت هم دا ډول دوام وکړي د ډیرو خصوصي پانتونو دروازې به وتړل شي. اخو یو شمیر ځوانان وایي سکهالې مالی وضعیت ښه نه دی او نشي کولای په خصوصي پانتونو کې لوړې زده کړې وکړي. جزئیات له خاطر پردي ساورو
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو دی وی د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کړی چې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په آزموینه کې ګډون او لوړې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره د بیلابیلو لاملونو له امله دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کول سخت دي، خو هیله یې درلوده چې په خصوصي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر مې شوق و چې ترتونه مې ودمه وکړو، خو نشم کولی دینه چې زموږ اقتصاد ډېر ټیټه ده. دې کال کې کانکور ازموینه مې نه ده ورکړی، او د خصوصي پوهنتونو کې هم فیس ډېر جګ دی او نشم کولی چې هغه پرداخت کړو. زه د سهار تر شپې مزدوري کوم چې 100 روپۍ ترلاسه کړو، هماغه هم بیا پورته ورکړو.
مسعود بیا د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصل دی. نوموړي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمه کې پرېښودي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما یو کال د کمپیوټر ساينس په رشته کې درس ویلی، خو سکال مې د سیمستر د فیس د ورکړې توان نه درلود، نو زه کار شوم چې زده کړې پرېږدم او کار وکړم.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته خصوصي پوهنتونونو ته د محصلینو په جذب کې 50 سلنه کموالی راغلی. د دې ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری وایي سره له دې چې سکال د خصوصي پوهنتونونو د سیمسترونو په فیسونو کې محصلینو ته تخفیف په پام کې نیول شوی، خو په خبره د محصلینو د نشتون له امله ښایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي.
وضعیت هم د محصلینو هم د پوهنتونونو ډیر خراب دی. جذب د محصلینو نوی کانکور کې کم شوی، 50% کم شوی دی. که چېرته اقتصادي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، نو کان شته چې تقریبا ډیری پوهنتونونه وتړل شي.
ښاغلی ناصری وایي هغه 28 ډیپارټمنټونه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د جواز د نه درلودو په صورت کې فعال وو، د طالبانو په راتګ سره وتړل شول او بیرته ورته د فعالیت جواز هم ورنکړل شو، خو نوموړي په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان احمد تقي نظر هم په دې برخه کې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 140 پوهنتونونو د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې فعالیت لري چې شاوخوا 190,000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په 190,000 محصلینو کې 30% مېرمنې دي. یاد ټولنه وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې کېدو مخکې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلینو شمېر 212,000 ته رسېده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ورب شو پاکستان ته حالت د ISI مشر ویلي د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پسې د دب خبره به بنیاد او دروغ خبري انتهایی نامناسب کار دی. جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر په 8مه پر اول پنده کې د پوسټ مرکزی دفتر کې وی خبری غونډه ته په وینا کې ظاهراً د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تورونو ته اشاره زیات کړه چې پوز او هم د دې اداره کلک پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاس نه وي. عمران خان له تیرې څمو دی رئیس د خپل ګوند په ولسی غونډو کې د یو چالو نوم اخستو پرته د میر جعفر، میر صادق، غدار او نیوټرل کلمو په کارولو دا تاثیر ورکوي چې ګواکې پوز مخالفو یا اپوزیشن ګوندونو ته په لاس ورکولو د دوه حکومت ړنګ کړي. له هارون باچا به د دې موضوع تفصیل واورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8مه د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپل خبرو په پیل کې وویل چې دا بې ساري اقدام یې ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دی. جنرال انجم پرته له دې چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي، وویل چې په ملک کې د دروغ یوې بیانیې دې مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دیوایت یو چاته میر جعفر او میر صادق وای او شواهد در سره نوی، نو ظاهر ده د دې چې سمره هم مزمت خوشي کم بوي. دا صریحن پر دروغ ولاړې و نظریه ده. د نیوټرل، غدار او جناور کلمې د دې لپاره نه کارول کیږي چې کنه پوز دا غي مشر یا زما ادارې ISI غداری کړی ده. دا د دې لپاره هم نه ده چې کنه دې ادارو غیر آئینی او غیر قانوني کارونه کړی دي، بلکې دا نمونه ورته ځکه اخیستل کیږي چې پوز له غیر آئینی او غیر قانوني اقداماتو انکار کړی دی. اسټابلیشمنت تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي، پر موږ ډیر فشار راوړل شو خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
کہ اپنے آپ کو آئینے کے دار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔
د ایسای مشر پخپلو خبرو کې زیاته کړه، د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي. د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت ته سپکاوی وشو، خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپله پریکړه ټینګ ودرید. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی. په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ایسای د مشر نوم واخلي، د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي. دا چې په خبری کانفرنس کې د ایسای د مشر ښکارا کېدل څومره د ارزښت وړ دي، او دا هم چې د عمران خان د بیانې پر وړاندې بعد استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه، د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکي او د پیښور پوهنتون نړیوال اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل د ایسای د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوی کولو ته اړ کړ.
دا مخکې چیرم نه دی شوی چې ایسای کی فلاګیا د پریس کانفرنس کوي. نن د ملک حالات چې کم کنفیوژن دی او ګړبړ دی، د دې فوج کردار ډېر زیاتې ګوتې نیولې شي، ډېر بحثونه شروع شول. دے نہ دا سے لگی کہ آگا مجبور شروع کہ خپل را مخام رکھی دا سے لگی کہ آئی دا ہیٹ محسوس ہے عمران خان بیانے سے وہ اب بنیادی طور پر پا دروغ و بیستا ہوا دروغ و تمہارا کنفیوژن جوڑ کلو رو فوج کنٹروورشل شو نو ہو عمران خان تا تمہارا زور ورکول او دو آگا بیانیا و خلی تا تمہارا اہمیت ورکول آئی کہ دا ایسا خپل لاس دے نو دکا زبان جگہ خپل و غلطیان لاتا ایسا دے زیتا مجبور شوا کہ راشی خپل صفایانه به کی نو کې دی چې پوښي په دې باندې چې بایکو دا کی سیمون خو نو موږ ته फायदा نه کوي، موږ ته نقصان کوي. نو خدای دې چې دینه یو خواته شو، خدا ضروري نه چې دا څه وکړي.
د ایسای مشر لیفټنن جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر 20 په خبری غونډه کې دا وو کړه چې عمران خان 13 مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوا ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړو. هو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنې پر پریکړه ټینګ ودرید.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د ایران دولتي رسنیو دا خبره کړې او د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. جزئیات له اجمل اندورو.
برید د شیراز په خار کې د شاه چراغ په مقبره کې د مخام د لمانځه پر مهال شوه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چنون لس کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګری نیولې. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي و چې برید د درې وسلوالو لخوا شوی چې دیار لس کسان پکې وژل شوي او څلوېخ نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر کاظم موسوی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو طرح کړو. دا سیمی یو بل دولتي چارواکي هادي ایمانیا د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټول شو او عبادت کوونکو به توپیر ډسې کړی دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په غو بیان کې چې دولتي رسنیو خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویری او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روخانه کړه. عبداللهیان همدارنګه د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړي چې د پوینه دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څوړخیزه طرحه جوړه کړې ده. د دې برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخوانیو بریدونو مسولیت هم منلې و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکو بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال تر سره کیږي چې د پنځشنبې په ورځ د ایران امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتي وکړي چې د پولیسو په توقيف کې د وژل شوی مهسا امینی د څلويختۍ په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلی وو. مهسا امینی د سپتمبر په 14 په تهران کې د پولیسو په توقيف کې مړ شوی و. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څل کبل چې ایرانی چارواکو نامناسب حجاب بللی وو ایران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوی و. د مهسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راو پارول چې لا هم دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
دی برخی تمو بیام خراغلاست ویم. لمرای با دی افغانستان او آیرلند کرکټ د لوبي په اړه باندې تاسو ته یو مارک در خبره کوتر غا مخکي دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن څو لوبي وشوې. لمړی یو کې جنوبی افریقا بنگلاديش ته په 104 منډو لوی توپیر سره ماته ورکړه. په داسې حال کې چې جنوبی افریقا یو لوبغاړي سلیزو وهله ریلی روسو او بل لوبغاړي کوینټن ډیکاک سره باندې شپېته منډې وکړې. په دویمه لوبه کې هندوستان هالند ته ماته ورکړه په 650 منډو باندې. او په اوسنۍ لوبه کې چې روانه ده پاکستان له زیمبابوې سره مخ دی. د زیمبابوې درې لوبغاړي سوځېدلي او څلور شپېته منډې کړې دي. سبا په افغانستان له آیرلند سره مخ شي. د افغانستان د سبانۍ لوبیا او د تیر لوبي چې نیوزیلند په وړاندې وشو باران پکې وشو او نتیجه هم یو یو شو. په همدې ارتباط باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال جعفران په استرالیا کې د کرکټ د ملي ټیم له یو روزونکي رئیس احمدي سره خبرې کړې دي.
بازی شین دسی شګه د منګ په کنټرول کې نه منګ تاسې په کنټرول کې نه تاسې خو لید چې منګ لوړ دل تلاړه او پوره پوره تیاری کړی او دغه نندرچانو غریبانو څومره چې تماشې تر غلیو دي منګ وروړ وړ مشمهن ولیدل دي. مو افغانستان مختلف اقوام نو خراب کې ولیدل یعنی خپل دغه منګ تډیر انرژي منګ تر کړ چې دی هر یو د افغانستان له ګډ ګډ نندل تخله ګډ تر غلیو او دی وختل چې افغانستان کې بلوب کې لوړ وړ وختل چې دغه نندرچانو په مخ کې یو لزر څومره پوری تقریبا 2000 پورې خو اکثر افغانان لوبغاړي دا وړیا مخکې چې ما په خبرو کې ویلې کنه د موږ لوبغاړو ته په کار دي چې دغه سیمې چلو ریزلت او بیا وروسته ګورو. خو یو څو فائدې موږ ته دي. یو خو به موږ دغه لوبغاړو استعداد معلومیږي چې دغه ټیمونو خلاف باندې موږ څنګه لوبې کوو او د کرکټ مینوالو ته به هم د اندازه لګیږي چې یعنې د موږ ټیم غټ ټیمونو خلاف باندې څنګه که ووایو. شخصا خفه شو په دې معنی باندې چې کار چې پرون میچ شوی وای خدا چې موږ څه پوس کې نه څنو شي به کولای ورکی.
ته پرونی له بنه ورسته د افغانستان ګروپ اوپن پاتې دی یعنی هر ټیم دا چانس لري چې ټاپ ټو تراشي. فکر کوي د افغانستان چانس زیات شوی دی پرونی له بنه ورسته.
یو پوینټ سره سبانه میچ ډېر مهم دی د موږ لپاره چې دا میچ تر سره کی یعنی د ګټلو په صورت کې به دا ګروپ بیا د سی سی چې درې ټیمونه به د سی سی یار یو بیا کولای شي اخیری میچونه به د سی سی چې هغه د کوارټ فائنل مرحله ته بیا داخلي. نو سبانه میچ ډېر مهم دی موږ لپاره چې دا میچ کتر سره سو ان شاء الله بیا تاسو ته موږ ډاډ درکولای شو چې د افغانستان ټیم په دغه ټورنمنټ کې به مهم مخکې لاړ شي. سبانه میچ په شرط دی چې سبانه میچ تر سره شي.
او اخري پوښتنه د آیرلند سره افغانستان تر نړیوال جام مخکې سیریز درلوده چې سیریز آیرلند وګټو مګر تر هغه مخکې افغانستان نو به ترې ګټلې وي. څومره دغه د ورستی سیریز بلل د لوبغاړو په ذهن باندې منفي تاثیر درلودلی شي که فکر کې به کیسه خلاص شوه نه وي کیسه سبا شروع کی.
یعنی هر یو ټورنمنت مختلف ټورنمنت یا هر یو د پاره آیلند سره چې موږ سیریز وګاړو کنډیشن ډیر مختلف وو او موږ په چلاړو دغه په هغه سیریز کې موږ ډېر کم بیک عملته اخیری میچ وو چې فیصله کون میچ وو د باران له وجې نه خراب شو. په دې ټورنمنټ کې که تاسو وګورئ لوم دوا میچو بیلون نورسته موږ ډېر کم بیک کړو. نو ما خپل مورال سره بیا موږ چې کلی ایشیا کپ ته راغلو دومره په سخت کنډیشن کې چې د موږ لوبو کړو لوم دوا میچونو چې ډېر په اسانۍ سره موږ په ایشیا کپ کې وګټل. نو کرکټ د مخکې ما خبر یاد کړه د سرلنکا خلاف باندې سره شپه کې ومن د موږ بولینګ په خلاف باندې یعنی د موږ په کنډیشن کې بیا د موږ د څوبړه څنګه چې د موږ سپیدران دي په دې منځ ویلې سم چې سرلنکا په ټورنمنټ کې ښه لوبه وکړه او دغه د ښې لوبې نتیجې وه چې هغه ایشیا کپ هم دې وګاټه. نو هغه خبرې چې ویل ته وي هغه کوم مثبت شی نه شي وو هغه لوبغاړي او دغه ټول سپورټنګ سټاف څومره چې هغه ځان سره دلته هم کیریان کړل او کوم نوخات چې موږ ته معلوم شي چې موږ کار کوو هغه باندې موږ ته کار وکړو انشاءالله چې په دغه میچو کې موږ ډېر په کار نه راځي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام WFP عامدارنګ د ناروی د شورا لخوا بزګرو ته غنم ویشل شوې دي. د راپورونو په اساس د مرکز او ولسوالۍ 15,500 بزګرانو ته اصلاح شوې غنم او کیمیاوي سره ورکړل شوې ده. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز او دولس واړوند ورسوالۍ کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شوي غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی آزادۍ راډیو ته وویل
د اصلاح شوي غنم چې کله منځ ته راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ اووه کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پکې کیږي. د امراض او آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي او لري د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجي ستاسو کاری تاسو ته به ان شاء الله یو نیم سال یو څلور شپې ته من حاصل کیږي.
بلوری ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیستو کې وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزی خان ول
د کانانو سره په اشتیا کومک وسن اوسه کال ځاګه پیسې یې نسته، تور سره مخ مفته ده، سپینه سره مفته ده او غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مساعده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې مؤسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
نظارت وسی نو ډیره ښه ځکه چې د کار سره خو نو تر دې کې یا اوس کې نه یا ساده معلومات نشته کوم مرض لګېدلی ده. نو دې سره کوم نظارت وکړي ان شاء الله ته معلومات کیږي وخت دوام کولی شي، علاج کولی شي ان شاء الله.
بلوری ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دی په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او ښکېدو ته پاملرنه ډیره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید ول
هغه مثال چې مخکې به په مختلفو کم ولسوالیو کې توزیع کوله د مرکز مربوطه په خوښه نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه بله لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي مسیدي که داخلي مسیدي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال شپږ میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې څلور میلیونه له خپلو ځمکو او تر دوو میلیونو میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستانه په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی مهم پیداوار هم دا غنم دي.
ستاسو له پیغامونو
دا جان د کابل نه ګوره دا اوس مې د عالم هغه د ازادي راډیو کې دغه د مجله برنامه واوریدل. مثال دغه وګوره دا اوس هغه د عبدالله بختانی په باره کې ویل چې دغه اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړو. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد ګوره اخر نه جدي وسري څه څومره رښتیا وکړه. ګوره کې د انسان سم مثال د علوم او اکاډمۍ غړی سم مثال دا ټول مور دا دینم دا مور خدای دې رضا لپاره دې خدای دې رضا لپاره دې خدای په لیاس دغه طالبان ته زوایم چې دا خوند پریز درس وای پوری تاس بالا ته څه جواب وای
بعد له سلام دا کوم مجاهدین طالبان چې د ازمږ ماروپیان تمرشت ورکی دغه پرځای دی ورور د ازمږ د ماروپ روډ پوخ کی ډیر ستړګ د ازمږ بولډک ته درزو تقریبا د دوه ورځې غنټو بار موټر لار ده بېخي وطنونه دي موږ نه ډاکټر لرو نه شی لرو طالبان ته و دا روډه پوښ کې ډېره مهرباني به موږ یو مرسته نه غواړو یو شی نه غواړو خالي روډه پوښ سی ورځ ما اباتي ګل د روډه سره ده.
شنواره ما د نازیانو له سوالې څخه می تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمیر مشکلات موږ لرو چې ولګه تنده بیکاری بیروزګاری ده او دلته تقریبا د 15 شپږو کلونو څخه خرابه دي خو وچکالي ده او هیڅ وبنشته دی خلک د تندې څخه مریه تا تر دې پورې چې داسې خلک شته دی چې د 10 کیلومتره 15 کیلومتر څخه د لیرې ځایونو څخه اوبه پر شار اوړي او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه را تیر کا او اوبه بندونه راته جوړ کا همدارنګه څاګانې راته وباسي ټویلونه راته جوړ کا. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې او موسسې نه دی راغلي په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم. نو خلک دلته ډېر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي. د ولګې له امله حتی تر دې پورې چې د ولګې له امله مرګ خطر سره مخ دي مري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه شوي. ورزو لانډو خبرونه ته د افغانستان په لویدیز کې وی چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاریق قول اردو 15 سی پرسونل وژلی او یو شمیر نورې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت په خپل ټوټر دغه خبره تایید کړي ده. الفاروق قلی اردو په هرات کې ده. د بیان له مخې برید سار د ناپیژاند وسلوالو لخوا د امدی قلی اردو د روغتیا پالانو په یو کاستر موټر شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ وایي افغان میرمن یو نجونی احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوې دي. ښاغلی بینټ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د وینا څخه وروسته په یو خبري کانفرنس کې دغه خبرې کړې دي. د کرکټ په نړیوال شل اووریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه. هند له هالند او بوګټلا او دمګړی زیمبابوې له پاکستان سره مخ ده. او 618 افغان کډوال پرون کاناډا ته رسیدلي. دوی په دوو پروازونو کې د تاجکستان او پاکستان څخه د تورنټو او ادمنټون هوایي ډګرونو ته انتقال شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د مخکښو ښځو پروګرام ته.
درن دوستانو د مخکښو ښځو خپرونې ته ښه راغلی. یو شمیر میرمنو چې مخکې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې وایي هغه میاشت کې یو ځل چې د حاضري مزه کولو لپاره هم ورتلې، اوس په اکثر ادارو کې د طالبانو په زړه ورته جوړ نه وي. د بیلګې په توګه تیرونه د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ته ورغلي کارمندې میرمنې له وزارت نه وستل شوې وي، بیا بیرته د طالبانو د حکومت لخوا وغوښتل شوې او ورته یې ویل چې تاسو هدف نه وي. یوازې ځینې کارمندانو ته مو ویل چې نور مرضی. نن په دې باس کې وو چې ورستر بلې د افغان میرمنو په کور کې نول په داسې حالات کې چې اکثره یې له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. دوی له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟ په خبرونه کې میلمنې د خپلو اوسنیو فعالیتونو په اړه هم خبرې کوي چې دامګړی میرمنو ته څه کوي. له موږ سره میلمنې دي د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د ملي ګوند مشره، د پخواني ولسمشر سلاکاره او مدني فعاله عادله بهرام نظامی او مدني فعاله او لیکواله ماریا توتخیل. دوی ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشې، په خیر راغلی.
تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو میلمنې ته سلام علیکم.
زه هم خپل وار سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو ته محترمې بهرام صاحب ته نړۍ مننه چې د خبرو وخت راکوئ. کور ودان
ډېره زیاته مننه. راځو خپرونه پیلوو. په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغان جنو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی ده. په پیل کې به له میرمن بهرام نه پوښتنه وکړو، تاسو د افغان ښځو او نجونو وضعیت څه ډول ګوري؟
تاریخ ته ځیر شو او په نړۍ کې د نورو هیوادونو تاریخونه واخلو او همدارنګه د افغانستان تاریخ واخلو، هر ملک په حالت پیشرفت کې دی او هر ملک تلاش دو ته لري چې باید یو ښه پیاوړی او غښتلی هیواد ترې جوړ شي چې هغه تنها په نارینهو نه دی. د هغوی هلته هغه مشارکت د نرو ښځې په حکومتدارۍ کې، په اجتماعي فعالیتونو کې، په سیاسي فعالیتونو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، حتی په حقوقي برخه کې ټول مشترک دي او مشترکاً د خپل هیواد د جوړښت په خاطر باندې هلې ډلې لري. افغانستان هم د نړۍ د هیوادونو نه یو هیواد دی په ځمکې په کره کې چې متاسفانه د ډېرو ټکرونو او د ډېرو ناخوالو سره مخ دی. په دو وروستیو کې هغه خبرونه چې موږ وو په تېره بیا د ښځو په حصه کې او مشترکاً په ټوله کې د بشري حقوقو سره تاوتریخوالی یا ناخوالی او د ښځو سره تاوتریخوالی، دا هغه څه دي چې موږ سخت ورته په اندېښنه کې یو. ځکه چې تاسو په خپله هم شاید د دوه مسلې او ټول شهیدان یو چې حکومتونه د حمایت په خاطر باندې ملت ته چې حکومت ته هغه هویت ورکوي په دو ملت کې نرخد زاړه وړ ځوانان ټول شامل دي. نو کله چې موږ نیمه برخه د خپلې ټولنې هغه فعالیت ته نه پرېږدو، تحصیل ته یې نه پرېږدو، سفر ته یې نه پرېږدو، زه فکر کوم چې دا یو ډېر غټ خطر د افغانستان او د ټولنې راتلونکی ته دی، ځکه چې که چیرې موږ ځیر شو هغه مور چې تحصیل کرده ده، هغه مور چې باسواده ده، خطر او په ښه توګه خپل اولاد تربیه کولی شي او د ټولنې ناخوالو نه یې لرې ساتلی شي. که چیرې د تحصیل مخه نیوله کېږي او د کار او فعالیت مخه نیوله کېږي، موږ په ټولنه کې د دو شاهدان کېدای شو چې ټولنه د ناخوالو د تاوتریخوالي سره مخ کېدای شي. غلا، قاچاق، ترور، دا ټول هغه څه دي چې د ناپوهۍ نه په منځ ته راځي.
وړاندې تر دې چې د میرمن توتاخیل نظر هم په دې اکله واخلو، نو اوریدونکو ته به د خبرونه د واتس اپ شمیره وایو. درنو دوستانو، تاسو کولی سئ موږ ته زنګ راوهئ، د واتس اپ له لارې خپل پیغام پرېږدئ او له خپلې خبرونې سره یو ځای سئ. له میرمنو څخه ځانګړې غوښتنه کوو چې خبرونې ته زنګ ووهئ، خپل پیغام پرېږدئ، ځکه له ازادي راډیو څخه چې د مخکښو ښځو خبرونه خپرېږي، دا د تاسو خپله خبرونه ده. خپل نظریات، خپل مشکلات، خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو. اوس راځو میرمن توتاخیل، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو. خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه، افغان نجونې او میرمنې په څه رقم وضعیت کې شپې ورځې تیروي؟
دا خو ټولو ته معلومه ده چې د امارات د راتګ سره د ښځو په وضعیت کې ډېر زیات فرق راغی. میرمنې خپلو دندو ته تللې، تحصیلات برخه کې خپله ونډه یې درلودله، هغه نجونه چې د ښوونځي د عمر لرونکې وې ښوونځو ته تللې، همداسې په خپلو شخصي کارونو باندې واړه او ستر تجارتونو کې مصروف وې. حتی په نړۍ کې د افغانستان په استازولۍ او د سپورټ په برخه کې خپل استازولۍ درلوده، همداسې په سفارتخانو کې، همدغسې په علمي برخه کې. تاسو موږ د روباټز نجونو یا پاکړه به اورېدلي دي چې د نړۍ په سطحه باندې افغان میرمنې یو نه یو رقم د خپل ملک استازولي هم کوله او دننه په ملک کې هم خپل مصروفیتونه یې درلودل. خو د عمارت د جوړېدو سره ډېر زیات لون چې کله رامخکې شو، هغه دا و چې په لومړي سر کې ښځو ته یا نجونو پر مخ باندې د ښوونځو دروازو تړل شول، او په دوهم قدم کې هغوی د دندو نه ودرول شوې. صرف په داسې ځینو کې دوی ته دندې ورکړل شولې چې چېرته دوی خپله ورته ضرورت درلود، لکه بانکونه چې دوی خپله ورته اړتیا لري، هلته باید میرمن وي. او بل د پاسپورټ ریاست او د تذکرو برخه، دا هغه برخې وي چې دوی دلته په خپله میرمنو ته اجازه ورکړه چې کار کولی شي، خو په نورو ادارو کې د دوی په مخ باندې هغه دروازې وتړل شولې. او ډېر کم سیزنو کې وزارتخانو کې میرمنو تر سترګې کېدلې، نور نه وي. بیا وروسته ته بعضې ضرورتونه رامخکې شو، لکه وزارتخانو ته میرمنې لاړې، خو په تعداد کې یا تشکیلاتو کې کندي ورته راوستله. لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، د ماجرینو په وزارت کې چې وویل شو چې نورې میرمنې نه شي راتللی، د دوی په ځای د دوی د کور نارینه کولی شي چې حاضري ورکړي. یعنې دوی ته حتماً د ښځو په وړتیا باور نه لري، د ښځو په لیاقت باندې باور نه لري، د ښځو په شتون باندې باور نه لري. حتی دا د ښځو وجود په ټولنه کې دوی ته حتماً ارزښت نه لري چې ښځې دي وي که نه، ځکه دوی دغسې اقدام وکړه. د نړیوالو هغه غبرګونونه را وپارول، وروسته دوی خپله خبره بېرته واخیستله، ولې اوس هم د تشویش وړ ده. ځکه چې اکثر مامورین چې زه ګورم، هغه ښځینه په کور کې ناستې دي او ماش کور کې ورکول کېږي. نو دا یعنې په ځای د دې چې موږ د ښځینه وو د وړتیا نه استفاده وکړو، هغه یو رقم خیرات په شکل کې هغو ته په کور کې ماش ورکول به څه معنی ولري؟ په ځای د دې چې دوی دروازې ورته خلاصې کړي، ښځې را وړاندې شي او خپل استعداد نړۍ ته وښيي، د خپل ملک په آبادي کې، په بیا رغونه کې، او د ملک په بسیا کېدنه کې خپله ونډه ولري، هغه نه صرف ماشې کور کې کېنه یو 50 روپۍ ماش ته هغه کول کیږي چې دا خپل یو توهین ده. خزیره همدغه سي په خوا په دغه سرکونو باندې ډېرې زیاتې میرمنې د ګدایي په حالت کې لیکل کېدلې، په ځای دی چې هغې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي، هغو ته هم د ماشوم په سر 100 افغانۍ ورکړي، ورته ویلي چې نور د کور مه راوځئ او دا پیسې په کور کې اخلئ. نو دا یو رقم مکمل د ښځو د نابودي یا د ښځو نه شتون په ټولنه کې د دې ګواهي ورکوي. یعنې که وغواړم زه فعالیت نه شم کولای، کومه میرمنې چې د کور وځي
یا د حقوقو ناره پورته کوي یا د کار غوښتنه کوي، هغه شکنجه کیږي، بل کیږي، حتی دروغو ټاپې پرې ول کیږي. ته کوم ملک ته کار کوې، کومې ادارې ته کار کوې، تاته د کوم ځینه پیسې راځي، هغه ډېره زیاته بدنامه کیږي او بالاخره زندانی کیږي. او د شل یوې میاشتې وروسته چې کله د زندان نه خلاصېږي، حتی د هغو فامیل دوباره ټولنې ته سترګې نه لري چې د هغوی لور وړل شوې وه او شل ورځې میاشت په زندان کې. نه پوهېږم چې په زندان کې به دې سره څه رقم چلنج وي. یعنی خپله هغه کورنۍ یو رقم په ټولنه کې بدنامېدو بدنامېږي. نو د دې لپاره هم خلک خپل لورونه نه پرېږدي چې د حقوقو غږ پورته کړي. نو زه خپله د هغو نه یو یم چې زه اوس په کور کې ناست یم، غواړم چې دا کار وکړم، ځکه زه پوهېږم زما کورنۍ وایي چې یعنې مونږ ستاسو حقوق درکړي دي، خو شرایط اوس دا نه ایجابوي چې تاسو لاړ شئ د خپلو حقوقو غوښتنه وکړئ. بدبختانه ډېرې مېرمنې را وړاندې شولې، د هغو سره په راریونونو کې ډېر بد وضعیت وشو، په هغو باندې ډزې وشوې، هغه وټکول شوې، ووهل شولې او بالاخره کورونو ته ولېږل شوې. نو د مېرمنو وضعیت په افغانستان کې په کلي ډول د تشویش وړ ده. دا که نړۍ ووایي که ونه وایي، دا باید ومنل شي چې افغانې مېرمنې بالکل د څانې نه ویستل شوي دي په لوی لاس باندې، صرف په تشویشونو باندې. د نړۍ څه نه کېږي چې خپل تشویش فلاني ادارې خپل تشویش ښوولی دی، فلاني خلکو خپل تشویش ښوولی، دا درد نه شي دوا کولی. د دې دپاره یو اقدام په کار ده، لکه څنګه چې نړیوالو کال وړاندې د افغانستان مېرمنو دپاره هر ډګر باندې غږ پورته کوو، هغو ته یې د کار چانس، هغو ته یې د تحصیل چانس، هغو ته یې د ځلېدو چانس ورکوو، هغه چانسونه نشته ده. یعنی موږ ته خپله اوس داسې معلومېږي چې نړۍ د افغانستان د مېرمنو په وضعیت خوشحاله ده. هغوی هم نه غواړي چې مېرمنې د دوی د حقوقو غږ وشي، د دوی توصیفي حقوق ورکړ شي. لکه صرف یو تشویش ښودل کېږي، اقدام نشته. نو افغان مېرمنې فعلا ډېرې مایوسې دي، داسې نه چې هغوی څه نه شي کولی. ولې؟ هغوی په دې شرایطو کې هم خپل همت کړی و، خپل غږ یې پورته کړی و، خو داسې هېڅ اداره نه وه چې د هغو غږ سره خپل غږ مل کړي او هغه غږ دروند شي او بالاخره دوی ته د دوی حقوق ورکړ شي.
بلې مېرمن توتاخیل، تاسو ډېرې مهمې خبرو ته اشاره وکړه، تاسو ته بېرته راګرځو. لکه څنګه چې مېرمن تاخیل په خپل خبرو کې ویل، یوازې د نړیوالو پراپورونو باندې څنګه کیږي. نن موږ یو راپور درلوده چې په هغه کې ډیری میرمنو خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي وو په ام دی اکله. نو یوې میرمنې امدا خبر کړي وو، کومه خبر چې میرمن تو تاخیل وکړه، دی ویل یو موږ له ملګرو ملتونو پوښتنه کوو چې تاسو د څه لپاره جوړ شوی، ولې خپل کار نه کوي، ولې د فقر او مظلوم هیوادونو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي. میرمن تو تاخیل، تاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه عملا اقدام نه کوي چې او په دې پوهیږي چې پیغامونه
دا پوښتنه زمونږ سره هم ده. تاسو ګورئ د پیلي افغانستان کې چې کومه اداره ده، د نړیوالو د خوانه دوی ته په مختلفو برخو کې مرستې روانې دي. تاسو ګورئ په میاشت کې یو ځل دوه ځله مونږ په رسنۍ اورو چې د مرستو کڅوړې، دا د مرستو کڅوړې د څه دپاره استول کېږي؟ آیا افغانستان خلکو ته په دې نظر باندې کتل کېږي چې تاسو دا پیسې واخلئ او د خیرات په شکل باندې دا د میاشت په سر کې وکړئ او میاشت په اخر کې بیا وږي کېنئ؟ په دې که دا مرستې روانې دي، ولې زموږ سره په دې برخه کې مرسته نه کېږي چې افغانو مېرمنو په شلو کالو کې زده کړې کړي، هغه خود کفا دي، په خپلو خپو ولاړې دي، هغوی ته باید د کار زمینه برابر شي. لکه څنګه چې پخوا باندې د خیاطي، یعنی هغه زده کړو مېرمنو ته د کار زمینه وه، او هغه مېرمنې چې زده کړې نه درلودې هغو ته په مختلفو حرفي زده کړو کې زمینه برابرېده، ولې هغسې پروګرامونه نشته ده؟ تاسو وګورئ موږ په مرکز کې، زه د مرکز ستونزې دومره ډېرې دي چې زه حتی د افغانستان نورو ولایتو ته تشویش کې هم. هلته حالت په دې رقم ده چې حتی مېرمنې د کور نه شي وتلی، حتی په څادر چې بې چادري نه لیدل کېږي، لکه د چادري نه چادري نه ورسره سخت غبرګون کېږي، بد چلند ورسره کېږي. مرکز کې لږ څه نړیوالې لکه ډېر زیات ورته نظر ده، د ولایاتو نه خو لاسوک خبر نه دي چې هلته مېرمنو سره څه ډول وضعیت کېږي. د ښوونځو دروازې یو ځل پرې پرانستل شي، بیا پرې وتړل شي. وړې ماشومې نجونې راووتلې په پکتیا کې سړک ته، غږ یې پورته کړو، د خپلو زده کړو د حقوق خبره یې وکړه، هغه وړو ماشومو باندې ډزې وشوې، هغه وړې ماشومې زندانی شولې، د هغه ښوونځي ښوونکي مې وړل شولې، هغه یوه شپه خو په زندانونو کې وساتل شوې. دا یو ظلم نه، نړیواله ته نور څه په کار دي؟ د مظلومیت کومه ناره نوره په کار ده د افغان مېرمنو چې غږ وکړي، د هغو وي ویده ضمیرونه راپورته شي، تر څو راشي د افغان مېرمنو د حقوقو نه دفاع وکړي. ګورې دا خو معلومه خبره ده چې مونږ تر ټولو اوس بېچاره یو، ځکه مونږ په نړیوالو باندې غږ کوو، ځکه زمونږ د وزن نه ده پوره. مونږ په داسې یو طبقې سره مخامخ یو چې پخوا په افغاني ټولنه کې مېرمنې د عزت په شکل د دښمنۍ خلاصولو دپاره د مقابل کور ته لېږل کېدلې، او بالاخره به مقابل جانب ټوله دښمني نه تېرېده. نن افغان مېرمن شکنجه کېږي، نن د یو نارینه غوندې زندان ته وړل کېږي، نن د هغې سره بد سلوک کېږي. دا موږ سره کوم یو حالت سره مخامخ یو، موږ د نړیوالو نه صرف صرف دا غوښتنه لرو چې موږ خپل ایجاد د تاریخ په اوږدو کې مراد کړی. موږ ته د ایجاد نن هم ما ولیدل چې د امر بالمعروف کسان په سړک ولاړ دي، ایجاب دارې مېرمنې ته وایي ایجاب مراد کړه. زه نن نه پوهېږم چې تر دې بل لوړ ایجاب څه چې یو ایجاب یې اغوسته دوه سترګې ښکاري هغې ته وایي ایجاب ښه شی ده، ایجاب مراد کړه. مطلب زه دا داسې د کوره مه راوځه، تا اصل حق نه لرې چې ته درباندې راوځې. یعنی دا یو داسې حالت ده چې تاسو په نړۍ کې بشر د تباہی سره مخ کړل. نړیوال باید د بشر ژغورنې لپاره لاس ورکړي. ځکه ملل متحد په دې کې خپلې برخې لري، هغه د کونډې یتیمانو لپاره خپله څانګه لري، هغه د تعلیم لپاره خپله څانګه لري، هر حتی د تغذیې د موادو خوراکي موادو خپلې برخې لري. د دوی هر برخه مسؤوله ده چې اوس د افغانستان د دغې تباهۍ لپاره هغه کومې ژمنې چې دوی کړي دي د بشر دوستۍ لپاره هغه باید په ځای کړي. ځکه افغانستان مېرمنې او نارینه دواړه په بد وضعیت کې دي، حالت بد دی، امنیتی حالت هم د تشویش دی. یعنی تر ټولو زیات افغانستان د تشویش وړ دی او باید نړیوال د وو په وړاندې یو څه وکړي، داسې باید پاتې نشي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ. بیرته راګرځو میرمن بهرام، اوس ما غږ اورې؟
بله بله، غږ مورو.
په ډېرې بخښنې سره چې مخکې د تاسو اړیکه پرې سوې او د میرمن توتاخیل خبرې فکر کوم تاسو پوره ټولې ونه اورېدلې. میرمن توتاخیل ډېرو زیاتو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه چې په کې یوه دا وه چې کله میرمنې غږ پورته کوي دوی بندي کېږي، کله چې بندي سولې په افغانستان غوندې یو ملک کې له شاوخوا له رقم رقم خبرو سره دوی مخ کېږي. په دې عقل تاسو څه وایي؟ یو دا چې حق نه ورته رسیږي، بل بندي خانه وروسته بیا د ټولنې خبرې اوري. په دې عقل تاسو نظر غواړو؟
ډېره زیاته مننه. زه هم په خپل ورسره د میرمن توتاخیل نه مننه کوم. یقینا چې ډېر اساسي او بنیادي ټکو ته اشاره درلوده. یقینا چې په افغانستان کې میرمنو تاریخ په اوږدو کې د ډېر عزت خاوندانې او سره کوم چې میرمن توتاخیل وې ډېرې غټه غټه فیصلې د ښځو د پوړنۍ بچ په کور کې اوسو فیصلې به پې حل شولې. اما نن هغه پوړنۍ دومره بې عزته کېږي چې په بندیخانو کې هیڅ جرم معلوم نه دی دی هغو طرف ته روان. تاسو وګورئ چې څو اړخه دا میرمنې تر فشار لاندې کی. دا چې بیا خپل کور ته ځي، تاسو فکر کې د غوسه څوک سم اوازه کا هیڅوک سم اوازه نه څوک د کورته چې تاسو د موږ عزت او آبرو په بول اخو کا او هلته د ټولنې نه قایتي. دا څه دي چې د دومره خبرې چې ورشولې ما کو ونې موار وې د کنوانه وې د لزه په ټولو باندې هم خبره يم او هم یو سمانم چې یقینا د افغانستان په خدو باندې ډیر بد حالت دی او نه تنها په خدو په ټولو خلکو باندې دی. نن که موږ یو چې ولې هر چیرې غږ اول موږ چې د افغانستان نه بهر یو په کنفرانسونو کې په زومونو کې په هر خوا کې موږ غږ چیږي و چې د افغانستان ته باید توجه وشي. اما دا توجه څه رقم ده؟ توجه فقط دا ده چې ووایي چې موږ نارامه یو، موږ ناقراره یو، موږ د افغانستان وضعینو. وخت چې په دو مسلې ته ځیر شو چې ولې په دو رقم بس کېږي، ولې اقدام نه کېږي، ولې فشار نه واردي. واضح خبره ده چې دلته د قدرتونو جنګ دی، دلته بشر دوی ته ارزښت نه لري، دوی ته فقط هغه خپلو منافع ارزښت لري، دوی د خپلو منافعو نه یو انچ د خواهي خاطر نه کېږي. دوی د ما په وجود کې که د اوسني نظام په وجود کې که د ستاسو په وجود کې یا د بل په وجود کې هغه خپل منافع وپلټي او خپلو منافعو ته ورسېدلی شي. ځکه د بشر حق دومره ورته مهمه نه دی. که مهمه وایي تاسو وینئ په دوی یو کال اضافه په افغانستان کې هم نر او هم ښځې ته فشار لاندې دي. هم د درسته ده چې هغه جنګونه چې په ټولو ولایتو کې وو ویل کېږي چې نشته دي، هم جنګ هم شته، ترور هم شته، بندیخانه هم شته، فقر هم شته دی. هر څه ته وو بدتر شول، آباد نه شول. موږ یو اسلامي ملک یو، موږ ټول مسلمانان یو، موږ داسې چې د موږ ګران خورو هیڅ وخت موږ بې اجابه د خپلو کورونه نه یو وتلي. خپل کور کې میجاب مراد کړی دی یو مسلمان په صفت باندې، نه د دوی چې موږ ته د حکم کې چې موږ باید کړی. موږ په خپل پوهیږو په دو باندې چې د موږ مسؤلیت څه شی دی. اما کله چې دا په دو رقم یو حالت دی، دا حالت چې د افغانستان حالت لنډ او خلاص دا سرزبي کوم چې دا نه دی. موږ په غږونو دوی ته رسې کرسېدلی تر اوسه پورې به مو یوه نتیجه ته اخیستې وه.
او نه متاسفانه هغه میرمنه چې قربانی ده خپل حق او حقوق شو بندیخانه تیر کله بی عزتی تیر کله دلته فقط هغه د قدرتونو جنگ ده دلته د قدرتونو خبر ده چې د نړۍ قدرتونه نن په افغانستان کې په خپل منافع بوخت دي
د خبرو ته ورسره تاسو چې دمګړی تاسو افغان میرمنو ته څه کوي څه پلان لري دا به لوی لاندې د میروسه باسر باندې کو درنو میرمنو تاسو موږ سره پاتې سي او قدرمنو اوریدونکو تاسو هم لاندې د ملرو د میروسه بیرته ګرځو
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي
قدر من دوستانو او درنو میلمنو یو زل بیا ستریم شي بیرته ګرځو پاتې خبرونه ته میرمن تو تخیل لکه څنګه چې مونږ د تاسو پکې خبر یاستو تاسو مخ کې افغان میرمنو ته ډیر زیات مدني فعالیتونه درلودل او اوس مهم خبرو کې کار اسولات او تاسو نه سي کوي د په صرف فعالیت دوی ته ولري په همدې یو قید محیط کې په همدومره خطر وخت کې څم کړی راته ویلې سي اغه کم کارم چې کړی دا ولو واستونه اغه راته وایي شرایط مساعد مونږ کولای شو چې
فعالیت چون زمینه مقاید و دخل ورکی و بنیاد بانده که هغا دخل حوید ده پاراغک پورتا کولو که هغا ده میرمون ده حقوق ده پاراغک پورتا کولو که هغا ده زوانان ده پارا ده کار مندن برخوا یا ده ماشومان و حقوقو یا من چی کمی دن ده هغا انجوگان سر درنودل چه هغوی بیزایشو و تمرستی کولی یا ده تعلیم پا برخه که مرستی کولی من خکل فعالیتون درنودل دیر زیاد تقریبا لس کاله من پا ده برخه که کار کرده و ننچه افغانستان پا کودی کی دی نو دا د ټولو د همدغه سي میرمنو لکه بهرام صاحب او داسې نور میرمنو هلې ځلې وې چې د دې کار د افغانستان ولت او زموږ ملک را رسېدلی وو بس پښتانه په یو کال کې موږ دومره شاته وځپل شو داسې شاته وغورځول شو چې زه اوس د افغانستان حتی هغه میرمنې زه نه وینم یا په کورونو دي یا د هېواد بهر وتلي دي چون مجبوره دي که په هېواد کې پاتې شي اوس وخت کې دوست دشمن هم نه معلومیږي داسې پهول کې داسې یو سیستم و چې یو څوک به د منځه وی وړل شو والا حکومت به هم د هغې مسؤلیت نه اخېستو زموږ د خوا نه ده شوی دلته یعنې دغسې یو کړی داخل راغلل دی چې هغوی ادبي وژنو باندې شروع وکړه نو دا میرمنې وډارې شولې دوی د مجبوره شو چې هېواد پرېږدي او بهر لاړې شي د هغو مجبوریت موږ درک کولی شو حق لري باید هم تللی وای او هغه میرمنې چې نن په هېواد کې پاتې دي هغه هم خپل مجبوریتونه دي هغو پسې پاندې نه دي خو نه شي کولی چې خپل فامیل پرېږدي ولاړ شي چې لکه زه او داسې نور ډېر کسان د کومه ورځ نه چې دا خلک راغلل دا واضح معلومه خبره ده چې موږ هېڅ داسې کوم برنامه فعلا په لاس نه لرو پرته د دې چې داسې رسنیو ته حاضرې شو خپل غږ پورته کړو ځکه نه ده هغه زمینه مساعده نه ده هغه امکانات نشته ده که زه غږ پورته کړم زه وهل کېږم زه بیابه کېږم زه شکنجه کېږم ما باندې رنګ رنګ ټاپې لګېږي بېرته زما نه ویډیوګانې اخیستل کېږي تاسو ولیدئ چې میرمنې ووهلې ټک وهلې بیا یې ورته ویډیوګانې واخیستلې ورته وویل چې اقرار وکړئ نو که هغه اقرار ونه کړي وهل کېږي هغه مجبوره دي چې یو څه ووایي نو د دغسې بې عزتۍ نه موږ دا غوره وګڼله چې موږ صبر وکړو وګورو چې نړیوال زموږ لپاره څه کوي خو په مقابل کې چې نړیوال هم وګورو هغه صرف زموږ په حال باندې تشویش کولی شي سره د دومره امکاناتو چې په ایران کې ګوره یوې میرمنه نه پوهېږم چې یا ووژل شوه یا په خپل مرګ مړه شوه نړۍ کې لاریونونه راوپارېدل حتی د نړۍ هنرمندانو هغه لاریونونه سپورټ کړه ملل متحد هغه سپورټ کړه حتی غربي ممالکو هغه سپورټ کړه سره د دې چې یوه میرمن ووژل شوې وه دلته ډېرې میرمنې په مدني فعالي په نوم د ډاکټرې په نوم د دا چې په نظامي برخه کې فعالیت درلود ووژل شولې خو هېچا یې غږ پورته نه کړو نو په داسې محیط کې زه څنګه کولی شم چې زه د میرمنو لپاره غږ پورته کړم
ډېره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو فکر کوم اوریدونکی د ټلیفون په کرښه لرو بلې سلام مهرباني
سلام علیکم مهرباني تاسو ته سلامونه وایم او تاسو درنو میلمنو ته سلامونه وایم د میلمنو څخه غوښتم دا پوښتنه ده چې مثلا په افغانستان کې چې اوس کوم شرایط روان دي د نجونو په وړاندې مکتبونه تړل شوي دي او دوی خپلې مبارزې کوي مثلا دوی دغه مبارزې کوي اقدامات
وروره نو میرمن که بهر ووځي ما درته وویل چې د هغو مشکلات زیات دي هغه وهل کېږي حتی په یو میرمن باندې ډزې کېږي
په ایران کې ناریونونه وشول د میرمنو نه د نارینو تعداد زیات و وژل شوي سړی نه و یو ښځه وژل شوې وه د یو ښځې لپاره نارینه د کوره راووتل نو که زه د کوره راووتم چې ته زما تر څنګ نه درېږې زه څنګه کولی شم په جرات باندې راپورته کړم که ته د نن افغاني میرمنې ملا ونه تړي پردی نه تړي نو ته را وړاندې شو چې زه جرات پیدا کړم او بهر راووځم زما غږ لا دروند شي زما غږ ځای ونیسي
ډېره زیاته مننه میرمن توتاخیل واقعا چې تاسو په خبرو کې یعنی پاره جمله کې پاره کلمه کې د ټولو افغان میرمنو درد لورای ښکارېده په راتلونکو خبرونو کې به تاسو بیا هم له ځان سره ولرو نن خبرونه پای ته رسیږي فقط یو دقیقه وخت به میرمن بهرام نظامی ته ورکړو میرمن بهرام نظامی او دونکو په خپل خبرو کې ویل چې کومې مبارزې چې میرمنې کوي آیا دا به رنگ ولري کنه صرف یو دقیقه کې جواب راکړي
ډیر زیاته مننه کورو دان هر تلاش یو لاسترونه لري که مو هلی دلی ولیرو حتمان با لاسترونه ولیرو یعنی که په قرار کې نو مو به هیڅ هم په لاس رانه ولو دا غدي مو غوونه دي خیر که اونن انفرادی دي یا جمعی دي یا د افغانستان پورتکی یا بهر پورتکی دا هغه غوونه دي چې د افغانستان د واقعا د افغانستان د خلکو د افغانستان د درد آگاه غوونه دي نو که په قرار کې نو هیڅ رنگ وانه کلی اما دا حتمان یو مغرب ترسی یو موفقیت و یو کامیابی ترسی
دی افغانستان دی جمهوری غوښتونکو دی ملی گوند پخانه مشر دی پخانی ولس مشر ستری سلاکار عادل بهرام نظامی او مدنی فعال او لیکوال ماریا توتاخیل تاسو دوارو سخن نړی مننه چې نن مو په دې باس کې موږ سره ګډون وکړ او لوریدونکو سخن هم مننه کوو چې یو ساعت زموږ خبرې واوریدلې دا و د مخکخه خو خبرونه چې تاسو له ازادي رادیو څخه واوریدله تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
the hawa nur
دهو